درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې واورې د دې سات خبرونه نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکي لومړی ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې چې رشپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. لدې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت وایان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې د پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې $1 میلیارډ ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هله څرګنده کړي چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغي میاشتې په 28مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان ویرسنې ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړي دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. زینو بیا په خپل سیمو کې د مرستو د ویش پر سرنګوالي نیوکې کړي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوی دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لیا ده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام نوران کوم د زادیو جو کارکونکو او ریډونکو ته د کنه حالت رسان ولسواليسه پزلتین خبره کومه. زما کومه صدا هیله چې د رسان ولسوالي لوړ ولسوالي سره لوړ ده باندې کېته پاملرنه وکړي، نه سړک شته، نه مکتب شته، نه کلینیک شته، نه بندونه تړي، هېڅ کومک مو سره نه کېږي. مرستې چې راځي کله په مرکز کې ختمي، نو د سایې سره ډېر لرې یو. حکومت هم دا هیله چې موږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي او زموږ سره مرستې وکړي او سړکونه راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو، خورکی خبره خو په دې مارید ولې پساد پساد خو تر تاسو نه پتی غار کړي. زه به دوه مثال درکړم. د خپل د مادي کاکا په زوی باندې او چارې زک او په چا باندې یاري زکړي او څه پیسې په باندې وي قاضي به قابل تم ټلیفون کاولو وایراس د میرا غوښته او جانب ته به هم ټلیفون کا وایراس د اړیزه کړی ده. کله چې به هغه ورغه په دغه به ورځ ورې تیر کړ او غته به ویل وای د به ز شاته کوم ټماټه یو جوړ نخې تیرونه واخله دی پروډر یا درس کو نی سیمټ راته واخله. دا به انشاء الله کوم دا واتس اپ خلاص کو دا پیغام اوریدونه باغه سړی دی ما هغه قاضي صاحب ما غیدم په خپل اوري او کده انا اوري د پلار بیا اوري یا بي دي د ورور اوري یا بي دي د خځ اوري یا بي دي د کور یو بل وګړی اوري نو تر دا ستوري فور کې غار کړي.
سلام علیکم یا آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول مسلمانان اولون ته دی سلامونه و رسی پس دی سلامه دا پیغان زده آزاده راژیو تا پریگرده ما خواهی دیو کچی نصر تا یو اسفاری نو دستیز کار دی پر افغانستان نه پر طول دنیا که هر سچی تو کوی پا بل بانده اول چی پا زان بانده عملی نشی خپل زان بانده عمل و نکو بل تویل بی زای دی و بل تویل اهمیت نلیری پا بل تاثیر نلیری که پا زان دی عملی کرا بل تا هم ویل ایشی چه دا کار مکو و دا وکر که کار وکر و بعد کار مکو نو که چیر تیوی چه دی پا خپل زان باندی طالبان نه عملی کیوی که ارسوم را روا ناروا کارون وکا زورول وکا بلا وکا پا زان باندی نه عملی کیگی نه عملی کرای دی بس خورشی و مغشی خب پچه بانده لانی سازان ده خیشه ولی که پا نور بانده چه خیشی بی نو ده ده مانه لوار نده. اول به هر سشای جهاد اول ده خپل نپس و شیطان ساده دوام ده خپل کور ساده ده اولاد ساده بیا ده کلی ساده بیا ده ولسواره ساده ولعه ساده دولت ساده دنیا ساده خوش پزانی عملی نکلی دا پا بل بانده عملی نه عملی کیگی او نه پا غو بانده کم تاثیر لری. خدای ده وکا چې دغه خلک دغه طالبان هر څه چې په دوی کې پیښ شي یا وي چې دغه سې علني سزا او جزا ورکو بیا به موږ ووایو چې اوس صحیح ده چې په خپل ځان عملي کوي نو په ما یې دې هم عملي کړو دا د عمل په مور باندې هم دغه اجرا کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کې دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والای کې چې کوم مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کېږي. وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یا هغه ته بس دوه و درې نومه او هغه هم بیا دوه درې نومه ددي د ده پر نامه چې دلی ته یا اکا دی یا یو وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا واده دغه ته رسي کونډو یتیم ګرده پاته دي یتیمان خوران دغسې پاته دي اوس یخونه دي بارانونه دي ټول روزګار نسته خواران څه وکړي په دې یخ کې خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکښې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنه اوریدونکی یم د ازادي راډیو او زه له تاسو څخه ما دا غوښتنه ده وګاله پاکستان څخه ریپورټ شوي تر اوسه پورې له موږ سره هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه پنځه شپږ ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې دا وس پروت ته خور منګ افغانستان کې و هغه په کوټ کې د ودی په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي ک خالق ته دا پاکستان لا هدایت ته نه کوي ورکی دا شان حالت تر ورو وس پښنی ستونزې سره مخامخ کړی و او بخیل روجر لا بنګ په افغانستان کې و هغه په پاکستان کې پروت نه د ضمانت طریقې کېږي نه د دغه طریقې کېږي نه راپریزي نه خوشی کوي نه ډیپورت کوي بس په شلو لانجو یو روپۍ په سیتو د کزا ګام او طریقې باندې نه پیګو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ راډیو درنو او خوږو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ او روغ به وي. زلمی آغا هلمندی له هلمند کلي کې ولسوالۍ څخه د واټساپ پر رابطه یم. نو تقریبا دا درې کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوي دي. نو له نړیوالو موسسو او اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده سوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته سوې. دا زموږ خلک ډېر بېکار او بېروزګاره سوي دي او په خوا اقتصادي وضع ښه و اوس بیخي د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه غوښتنه چې زموږ پیغام نشر کړي او د نړیوالو او اسلامي امارات تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګوملې ولسوالۍ. از ګوملې ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکونکو رول پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د ګوملې ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده شوې. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ شوی. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ شوی. د ګوملې ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضان جوړ شي د ګوملې له ولسوالۍ څخه ولایت سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو څخه غواړو چې د ګوملې ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګوملې ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کوي. زموږ لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګوملې ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټک جیمونه راته جوړ کړي او روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه درسره نیولې ده، د مو په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامو یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ای پی په لاره اچولې وه، پیل سوې وه. سروې بشپړه سوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والی اجازه نه ورکوي چې دا پیسې توضیح شي. دلته خواران ډیر خلک په زور دي. 8,140 ښځې بایومیټریکلي سب کړې دي، هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم اجرا شوې دي، خو دوی د تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل شي. موږ له دغه نړیوال بانک او له دا نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلکو ډیر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکی هیلې. الله دې کوشش روغ جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته. سلامونه نیکی هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو د پوهې پراته دي. $1,000 درکوم، میاشتې $5,000 درکوم، سرکار وکړي دا وکړه هغه وکړي. کله یوه میاشت کار وکړي مثلا ₹200 درکو، دوه نفر وړه کار ته پوه شي، دوه نفر در باندې راغواړي او هغه نور در باندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفره در باندې اماده کوي پوه شي. دواګانې ورکوي، ته درسونه وایي. ډېر خلک چې ورک دي پوه شي، دغه هلته ورسره ګروګان دي ملته په ایران کې افغانان دي. دا ولې دا مې دا ټول د غله دي، دا مې چې دا غله دي پوه شو. دا ادم روبا دي پوه شو. دا غله دي خلک خرڅي دلته روپۍ باندې ډیر خلک پراته دلته خوابګاګانو کې اچولې دي میاشتې میاشتې دي. بس زموږ دوه ډوا را خلاص هم کړو، دغه شکر دا د پکتیا دی، دا بس مطلب بانډ دی او شل نه پرې ګرو یو ځای کې د نمایندګان لري، هر ولایت کې نماینده لري او دغه باندې کار وکړي. خپل ډوا مو سره ګیرو، واړه واړه رکان مو سره دي، کمانډان شته ورسره، نظامیان شته ورسره، ډیر خلک ورسره په بند کې ورسره بندیان دي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د خدمتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګه ډیر کمزوري دي، باید نړیواله ټولنه وجه ته ډیر پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی، ډیر زبر شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته ګټه رسیږي نه تاوان، دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډیرو شپخانو کې مواد دواوي د کشنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوي بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټه غټه مرضی دا یعنی بالکل ستنه. زموږ افغانان ورونه ټول پر پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوی غواړي د نور ملکو سره، هغه پر لارې باندې ډیر مشکلاتونه، ډیر تکلیفونه، ډیر خواري. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډیر کمزور دي او ستا هم نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران صدا غوښتنه چې د حج د پاره چې د کوم مملکنې سوي دي، دغه د سپینجری خلق چې دي د خپل عمرنه خوړی د حج پرېزم باندې شي ادا کولای. یار خو وس نو په خو وز د دوه کال کې چې موږ وارولو نمانه پورته سي، نمانه نه پورته کیږي. نو موږ د غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسي دغه پور ورکړي، داسي نمانه ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاروبار سم سي. الله دې خیر درکړي. نو که دغه کار وشي ډیره مهرباني به د خلکو د پیسې په لاس کې، یو خو سپینجرو هم براده کار ولېږي بالا پر کال بس د طرفه ولېدل دي. د ځوانان چې دي د ځوانان په ځای باید سپینجرو ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسیږي نو ډیره مهرباني به وي، مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلي وو، موږ هم خبره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې کړې وي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. تاسو د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. دورته وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صفر اوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته 9 3 9 4 افغان شمارہ مور ذکر آ رہا ہوں ماں صفر پورا وہ سوا نہ سو سلور سلویخ نہ سو یو سلویخ سبھی ہل چ پیغام رات بار بار نشر کے او پیغام میں دیکھ سکے اتمن نشر کے دیر مننا تاکہ خوب سنو ود اللہ پاما.
السلام علیکم تڑی مسی جوړس په خیر اس عبد السلام نمیرم شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کی عبد الرحمن نمیرم د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کی دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسی والسلام.
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 درونوي 05 3 4 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درونوي 05 3 4 2 4 8. گران اوریدونکو تاسو چې مې شیخ خپل پیغام ثبتوي نو لطفاً خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زدی رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام ونه کوم هله من نیم ټوله بر تر جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړز ما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 5 0 0 0 5 0 0 8 2 5 0. کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صدا ولید ہندمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ خدمت کړه مرجول سوالی کړه مرجول سوالی ست لوی دی اجو ک فدا معلومات لری پدایش ما دی مر سر رنگ وی سے پروا ات دوا سلور نا ات سے پر سلور وا د دنوم استنې د شنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازو دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ولا زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 ډیر سکاله عمر لري لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگ ځوان د 15 ډیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 85 1 0 8 تکرار 0 58 15 85 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتساپ لیک تر غلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچېری خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې موږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هڅ سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 1 5 2 زل به هم شمره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د 10 کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې سیستم وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد صاحب د زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اصحاب په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل پښمره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه چې پر پنده اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېری تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. ښه وخت ښه چاري. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان مې عبدالوهاب دی د نیکه مې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې د ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کېږي دوسو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکی زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتللي، 0 اویا 3 0 1500 او 800 4 0.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، کتم کوچنی خدمت دی خو خیر. که زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه، یو لاسته راوړنه بسې.
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مې ورځي چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیران غختي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له خځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرخو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر منوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په شکی و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نو یو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعه لاري دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کو. موږ باید د مطالعه لاري د تعلیم ټکنالوژي د لاري خپل هیواد راپورته کو، نه خدای نه خسته د فاکت د لاري، باید د قلم لاري موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکو. تاسو پانه د څو نکلونو کې چې موږ د ټوپک لاري مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیواد یو خدمت وکم، کچم کوچنی خدمت ته خو خیر که زه بل څوک دغه کار وکړي، نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
او ان شاء الله یو لاسته راوړنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لراتوایا دراتوایا چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سیدی مثلا شاخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلی د ځي پر لاره کې یو ناپیژاند کس ورته غږ کوي او وایي چې زراسه ما په موټر کې مرزو، زه تا یو ځای ته بیا یم، تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي، بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونې چې کله د خوب راکښینی، بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښینستل، بیا د دې خپل نور ټل کویوالو ته چې وخت لا غوډي وختي کښینستل، دا غوی کارونه به منظمه و، د دې کار به نامنظمه و. بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دا موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم ستا که نستا پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي، زه به د کیسو عنوانونه ستا سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادوئی نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ور نه کوم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مال که زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به م خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېر لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي، حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې د دې ورسره مخامخ کیږي. یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شزو مربوط هغه می راخستلې دي، لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې د سیرا ټولې کړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې ډېر تشویقوي، خوشاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم، نو اول سمستر مې وو، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. مول یوار دا ژبې زده کړم، پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول، زما یو پنسل وسه نه درلودل. خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ دیو ځای ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پرتللې دي، قلم، کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسېږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا، حتمن ورسېږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نه سمه کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو، کنه دا بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وایو چې ماته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نه سم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې تر بد بدتر سي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نوري نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هیوادونو تر موږ بتره وو، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو، که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خپرې کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناست دي. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د میرمنو لپاره غسې افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغې کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغیو ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. د هغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی د دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه ښایي. نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی دی، او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی دی. نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي هم دی مصروف ساتي او هم دی آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغه حالات کې د هغو ږغ اوچتوي. دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي میرمنې دې ته زړه نسي کولای چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپل څه پلان ورته لري؟ آیا خپل دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په انلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې دا پتنه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل ږغ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دې دې پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، دمه ورکوي خپل لیکنې سسي حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سوی زمینه مساعد سي، باید ټیکي په ټیکي باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو په دې طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي. د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یو لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یو لیکوال دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو شپاغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ژوند دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی او سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ته کچیر ته د غږ مونږ پورته نه کو نو څوک به د غږ پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ لواسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یو وخت خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
مسافر وے مسافر شما پماتا ودوا کرم او مسافر وے مسافر شما پماتا Oh
Yeah.